شپږ بجې شوې. احمد شپریم داسې د رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاجکستان کې د سیمې هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د اتو ګډونوالو هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امنیت د ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. دوی د پای په اعلامې کې ولیکل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې باید مداخله ونه کړو او د افغانستان امنیت باید په خپل افغانان ټینګ کړي، او دای هم لیکلي دي چې باید ټول لوري له افغانستان سره روابط وساتي او د پراخ بنسټه حکومت لپاره باید د سیمې هیوادونو له کابل سره همکاري وکړي. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشن بی پروس پر طالبانو ژغ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګولو لګیدلو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه بللي او وی ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د صبح کابل ورځپاڼې د فوټو ژورنالیست ادی اکبر خیرخا ترې تم کېدو ته اندېښنه لري. د سازمان نن په ټویټر کې لیکلي دي چې خیرخا له چهارشنبې ورځې راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دي چې طالبان دې ژر تر ژره د دې خبریال د پیدا کېدو غم وخوري. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور ورونه یې نیولي دي چې د میراث څخه غوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبې د نادالي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي دي او دوه لسیمې تښتېدلې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آسموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړیو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړي. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې پرې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسنی وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي، د بایدن اداره باور لري چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا سجرړو ما شمنې خبري مجله په منځنۍ صبح 12 شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا تور رد کړ چې دوی پر ښځو محدودیتونه لګولي، خو یو شمېر ښځینه فعالانه وایي
په شوزو او وینچونو د طالبان له لوري د ډیریدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
بلورته یو شپه جنو ازادي رډته وې
د طالبانو نه زمونږه د هيله د چې څومره زر کولای شي د مونږه مکتبونه خلاص کړي او مونږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې مونږ خپل آینده جوړ کړو.
د نورستان په نورګرام کې په ځنګل کې اور لګیدلې.
اطفای ټیم ور لیگل شوې ده، نو دغه ساحه د ټلیفون ساحه نه بهر ده. دغه په اساس باندې ممکن ان شاء الله اور مهار شوي.
تر شپږشنې مې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبرې مجلې اورېدل شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بللې. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا پر شزو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان خزو او انجنونو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو پاړه په کوردننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دیني او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبرپاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغانو میرمنو په اړه د څرګندونو په اړه خبره کړې، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
کچیری اسلامی امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګ غواړي چې خپل نظام د ورځنی او نساتی، نو د دې لپاره باید لومړی د خلکو د کار زمينه مسايده کې خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بلخو د خزو د حقونو ځینی نور مدافعین وایي کده طالبانو لولوري د بندیزونه همداسې دوام وکړي په ټولنیز ون کې به د افغان میرمنو ونده کاملا کمرنګ کړي. د خزو د حقونو فعال او د خوندې خون کې شبنم نور زه وای،
له هغه راهیسه چې طالبان پر افغانستان وکمن شوی دی، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې شزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوی دی. خو شوزو او انجونو د طالبان له لوري د ډیریدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومان او لګکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې د ښځو لکار، تعلیم، له محرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د زده کړو په ارتباط طالبانو ویلي دي چې یو تکسیس پلاوی ګمارلی دی چې پر دې مسلې غور وکړي. بل لور ته یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ژر تر ژره باید د دوی ښوونځي پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغان زده کوونکي وایي طالبان دي د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې خلاصې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې برخه کې ډېر ژمنې وکړي خو عملي نه کړي. د کابل او هرات ولایت دوه زده کوونکي سحر او ملکه،
زمانه کې طالبان آمدان،
زه د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. له هغې وروسته چې طالبان راغلل ښوونځي وتړل شول. سره له دې چې ډېرې ژمنې طالبانو کړي خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې او موږ هیله لرو چې روان حالت ته د پای ټکه کېښودل شي او که داسې ونه شي دا د افغانستان میرمنو لپاره د خطر زنګ دی.
دولسم ټولګي زده کوونکی ما د کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي زمنګ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. مکتبونه تړل شوي دي، موږ زده کړه نه شو کولای او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي د موږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
د سحر او ملکي په څیر ډېرې افغان نجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي شوي. د دوی په باور که طالبان د تیر په څیر خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي نه بریښي چې د ښوونځیو دروازې دې هم ژر پرانستل شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په افغان میرمنې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړلې. خو تازه د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستلو لپاره د یو پلاوي د جوړېدو خبره کړې. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی یو شمېر رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه پلاوی به اته کسه غړي ولري او مشري به د طالبانو د سترې محکمې مشر مولوی عبدالحکیم کوي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوی د کار او فعالیت په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو تازه معلومات راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په یوې تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
په تاجکستان کې د سیمې د هیوادونو د امنیت شورا د سلاکارانو ناسته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د اتو ګډونوالو هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په ګټه دی. نور حال په دې راپور کې
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د اتو هیوادونو د امنیت سلاکارانو ګډون کړی و او د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو د دې ناستې دغو ګډونوالو ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نه کوي او هر رامنځته کیدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. که څه هم دې ناستې ته خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه وسوي، خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریالانو ته د دې ناستې سرچینو ویلي چې د ناستې دغو ګډونوالو غړو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون پنجشنبه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د دې ناستې د جوړېدو د هرکلي تر څنګ ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې باید د هیڅ هیواد پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې وه، خو د پاکستان په اړه څه نه ویل شوي چې آیا په دې ناسته کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ګډون کوي او یا هم کوم بل استازی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د کار، تعلیم او مخ پټولو په اړه د طالبانو له لوري ورځ پورې ته د محدودیتونو ډېرېدو، نیوکې او اندېښنې، حتی اعتراضونه راپارولي دي. هغه څه چې طالبان یې عملي کول اسلامي شریعت بولي. طالبانو وړاندې ویلي د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. همدارنګه ډاډ ورکړی و چې د ټولګډونه حکومت جوړولو لپاره به هڅې کوي.
د روسیې، چین، هند او د منځنۍ آسیا د هیوادو د امنیت شورا سلاکارانو د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې باید مداخله ونه کړو او د افغانستان امنیت باید خپل افغانان ټینګ کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي دي چې باید ټول لوري له افغانستان سره روابط وساتي او د پراخ بنسټ حکومت لپاره د سیمې هیوادونو له کابل سره همکاري وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې ورستي بریدونه خندل دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوی ده چې ملکان د هزارو په شمول چې لشتر لږه شپاړستنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منه دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ کې وویل چې متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د ادب خبره پوستلانه بریدونه وو او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. توماس ویسټ د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویل دي چې دا ډول تاوتریخواله هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړم ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسکونه کسانو ته مشروب لواوښته. په مسار شریف کې د چاودنو چې په ملي بسونو کې وشوي او مسولیت یې داعش یا د خراسان څنګه داعش په غاړه واخیست، په کې لشتر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یو جماعت کې شوي لشتر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. لویدیز نورستان نورګرام ولسوالی اړوند د شام درې ځنګل کې اور لګیدلې چې له عملې د نشترو او ځنغوزیو په جربونو ځنګل سوسېدلې دي. طالبان وایي هڅې پیل کړې چې اور کنټرول کړي. که څه هم چې تر اوسه د اور لګیدنې علت نه دی معلوم، خو په دې سیمه کې د دوه قومونو ترمنځ ځنګل پر سر شته اختلافات له عمله په تیرو کلونو کې څو ځله اور لګیدلې او د دوه قومونو ګڼې خونړۍ جګړې هم د دې ځنګل پر سر شوې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د اور لګیدو لامل نه دی معلوم، خو هلته د چاهل او پترنګ قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر اختلافات شتون لري او له دې وړاندې هم څو ځله د غلطه اور لګیدلې وو.
تیر ورځ د اور لګیدنې نورسته د نورستان مرستيال والي شه سبزر محمد په هڅه باندې کافي تعداد کسان تل ورغلي دي. د دوه ولسوالینه هم پولیس باندې غک کړي چې تاسو ساحه ته ورسي. اطفای ټیم هم ور لیگل شوی دي. نو دغه ساحه د ټلیفون سیمانه د ټلیفون ساحه نه بهر ده. دغه په اساس باندې ممکن ان شاء الله اور مهار شوی وي او کله چې جزئیات واضح شي بیا به سره شریک
شام. په لویدیز نورستان کې هغه دره ده چې پکې د زنغوزی او پریمانه زنګل موجود دی او له حاصله هر کال د سیمې اوسیدونکو په میلیونونو افغانۍ اواید ترلاسه کوي. خو د خلکو په خبره چې هم دا زنګل د اختلافات او جګړو لامل هم دی چې د تیرو کلونو په خپل منځي جګړو کې دواړو خواو ته لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او د زنګل ترڅنګ پکې کورونه هم سوځول شوي دي. تیر اونۍ د واما ولسوالۍ د بونی زنګل کې هم اور لګېدلی و چې د چارواکو په خبره پکې لا تو جریبو پر زیات ځمکه د نخترو زنغوزیو او څیړیو زنګل سوځېدلی و چې یاد اور د طالبانو او ولسي وګړو پر ګډو هڅو وژل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په sajiradu.com کې نیولې شي. په ننګرهار کې د واده پور موټرو په ډزو کې درې تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات کلتور ریاست آسادی راډیو ته وویل چې پیښه د پنځشنبه په ورځ ماښام مهال د سرخرود ولسوالۍ اړوند په هجرت سیمه کې شوې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. یو شمېر رسنیو بیا په دې پیښه کې د ناوې په ګډون د دوو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې پیښه په سیمه کې د طالبانو له یوه امنیتي چک پوینټ سره رامنځته شوې ده. خو د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي پیښه په پوسته پورې ارتباط نه لري او د واده ناوې او زوم ته هم زیان نه دی اوښتی. ځای مسولانو په خبره د پیښه عاملان لا نه دي پیژندل شوي خو په دې اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی خو اوکراینی چارواکي څرګندوي چې لا هم په دې سیمه کې سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د روسیې په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسی پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوې دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې خو د روسانو دا یرغلونه په شاو تمول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشی او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غزیشي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د کرکټ لړګر دا خبر لرو چې نن سریلانکا کوربه هیواد بنگلاديش ته په ټیسټ میچ کې پلس وکټو ماته ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ په لومړی ورځ بنگلاديش وکړه، 315 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. په جواب کې سریلانکا 516 منډې وکړې، لوبغاړي له لاسه ورکړل. بیا بنگلاديش بیټنګ وکړ او په 119 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. 29 منډې پاتې وې چې د سریلانکا لوبغاړو دغه منډې نن بشپړې کړې او کوم لوبغاړی هم له لاسه ور نه کړ او دا لوبه سریلانکا په لسو وکټو وګټله.
له خبرونو ور اخوا
ستړي مو شهید مازیګرنې خبري مجلې دی برختمو هر کله کو په ورزګان کې یو شمیر خلک وایي په ډیرو سخت لارو خپل ناروغان تر روغتونونو رسوي خو کله چې روغتونونو ته ورزي یا په روغتون کې ډاکټر او روغتيي کارکون کې نوي او یا درمل نه لري دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او په شخصي لګښت نشي کولای چې ډاکټرانو ته ورشي یا درمل واخلي دوی له روغتيي چارواکو غواړي چې په ورزګان کې د روغتيي مرکزونو ته پاملرنه وکړي نور تفصيل په دې ریپورت کې
د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بيستريز ولایت روغتون دی چې د ورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو د شاوخوا 12 لک انسانانو ورستیه لبلل کیږي محمد ولی چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکو دي او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي او سی بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دي نموډي ازادي راډیو ته ویل چې یو ناروغ کیر ورځ په کور کې د ډاکټرانو او پسې مکی د روغتيي مرکز د نشټوالي لامل ساور کړي خودویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون را رسولې تر ویو ورځې بستر ورسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته جواب کړي
د سړي یو حالت د لاس مو ورته هغه مته پټ کې بل مراوستي او زه دا غیره رخارج کړ دا جوړ کړ شفخانه ته ورسله په دغه من درغلی چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سړي د مسلوانه ساتي جوړ ویل اخی ما غونې درلوده په کار ځینځي واس او دا زون د کندار د غل رمز واس زرو زانه کوم یو غونی ولین په څلور زرو واس پر د بل سر پیرا و درخه استی او غوښتنه مده چې زمرد مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سمز دې ته کار سن نظر میزه دا د مریض کندار ته ویس
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیاي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتيایي خدماتو ته لاسرسي نه لري یوازې وړیا خدماتو ته هیلي دي حکمت الله چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي کسام ناروغي په روغتون کې بستر دی خوایي درمل نشار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچا واکی وای ورسه دا واره ورسه غای پیسره څخه غای نی کله مجبور اوس په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو شه شپخانه دا چې راسو دې مرش په مریض کې عمرې نه وکی چې وایستا دی ودرلو دا کار دی کیږي چې وایستا نه درلو دا د باندې بورته ولاړې وایستا مهم دی چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وایستا به ته پلاوت جوړې بیا بورزه کارت ور په وایستا دې د مزه ته ګورو
د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې شپږ پنځه روغتيایي مرکزونه شتون لري خلک وايي له ولایتي روغتون پرته نور روغتيایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دې په خبره چې د دې ضرورت نه راپکوي نو بیرته کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د ورزګان ولایت په دغه یوازنی روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې وبنسته او دغه راز د ډاکټرانو له لوري هم ورسره ښه چلند نه کیږي بل خو بیا د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وايي لا ته دادی چې د ناروغانو شمیر زیات یا په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي چې په روغتون کې مشت د ډاکټران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانه مریضان دا ډیر زیات زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستر ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلوشل اله یو سلودیش پورې موږ بستر لرو دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل د باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه هم دا مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان نه مخې د څلور نیم لکه نه پوسته لپاره دا د ورځې روزګان او روزګان پوس تخمینا د دول استاکه ستر 15 استاکه پوری نه پوس لري هم دا مشکل هم دغه دی
شاغلی روحانی جمله کوي چې ډیر ژر به د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه پالسي چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اروزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څور اخلو.
زه حاجی ماماجان د پکتیا د ولایت یو کامی سپینګیری، زه د افغانستان د اسلامي امارت د چتر لاندې د وزیرانو په شورا غږ کوم چې هر هغه څه چې تاسې خارجي مملکتو ته واردوئ د دې په مقابل کې باید صادرات ولرو. موږ خپل تاجر لرو، پاکستان ته د موږ درې شی روان دي، د ماپ کې ټیلر چلیږي، یو شوکانی، یو زغال چې کوله موږ ورته وایو، بل غټ سنگ مرمرو په رقم تیږې دي چې د ممندو له خوا روانې دي پورې د ګوشتې د غرونه. نو زه وایم چې د ما د افغانستان په عمومي لوړپویو وزیرانو باندې چې په هر وزیر پورې دا میکمه هاړه لري پیغې مې دا غږ ده چې هر څه چې ته ورواردی د هغه په مقابل کې موږ خپل تاجر لرو، د دوی دا 50 روپیو ته موږ هیڅ ضرورت نه لرو، د هغه په مقابل کې باید موږ هغه څه روارد کړو چې د موږ د ولس دپاره په خیر شي، د ولس په ګټه تمام شي. ولسونه به 15 کسه په سلو کې خارجي په ذاته خوشحاله وو، هغه لاړل، د هغه نه مخکې لاړل. دا 95% مخلوق دلته له احتیاجي سره مخامخ سوی، دلته له ستونزو سره مخامخ سوی. دا چې په ایران بارډر کې مري افغانۍ مري، دا مزدوري ته روان ده، که پاکستان په بارډر کې مري دا هم افغانۍ مري، مزدوري ته روان ده. نو که چیرې داسې چې په مقابل کې درې اډې زه اوس تاسې ته غټې اډې ښیم پړی چې نه چې موږ په لار پې راتلو د جهاد په دوره کې، هغه دشت یې له کولو ډکې کړي، له زغاله ډکې کړي، دغسې د غلام خان دشته له کولې ډکه کړه، د پېښور د جمرور تاسې ورسئ په زرګونو متره جای رانیولی ده، هماغلته د شوکاڼي او دا کاڼي کې خالي کېږي، بیا به کته د دوی په خپلو لارویو کېږي. نو الله دې وکړي چې د غږېدا د ما د تاسې له غوږو در ورسېږي، او جدي د دې په مقابل کې تاسې تجارانو ته امر وکړئ چې که خریداري را سره کوله یوارې کور ودان، که یې نه کوله بیا یې کور ودان. د افغانستان ولس په هر څه باندې، هر څه یې په وس کې پردي، لوږه یې هم په وس کې پرده، ستړي یې هم په وس کې پرده، خو چې د موږ له مقابل نه له دې خوانه د موږ تجارتي آثار و رواني، او دې خوانه د ده په مقابل کې یو سیمټ ماته را روان دي، دا سیمټو یې موږ ورتېرو، دا خپلې فابریکې هم لرو، هغه به په خپله په حال کړو، یا به د تاجکستان او د ایران سره تجارت شروع کړو. خو دغه چې تم توجه غواړم اعلی عمل سي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اوبو د عیار کولو لپاره نور کوم پروګرامونه لري، او څومره بجټ یې د 6 کال لپاره د اوبو د عیار کولو لپاره دوی ځانګړی کړی ده چې د افغانستان خپلې اوبه په خپله باندې مصرف کړي او په خپله ترې ګټه واخیستل شي، د کوم بندونه چې په نیمایي پاتې وو یا کار پرې شروع شوی وو لکه دلته پکتیکا کې دی پالتو باندې چې هغه پاتې ده، نو د دې د شروع کولو لپاره کوم پلان لري په اوس وخت یا راتلونکي وخت کې؟ او بل مې دا پوښتنه ده چې دی ولې په ځینو ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي خلاص دي او په ځینو نورو کې بیا بند دي، دې علت څه شی ده؟
اوس هم دومره په بل نیم ساعته خبري مجله کې سید سمیع عباس در سره دی.
ساعت 6:30 است.